اته بجې شوې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي سره رامنځته کوي په دې اړه تر خبرونو وروسته اوریدل شي طالبانو د هند په نیمه وچه کې القاعده شبکې سره د خپل اړیکو د لرلو راپور رد کړ په هرات کې د مومیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي بشپړ خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی طالب ویان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطه ویلي اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچه په شمول په هیڅ ځای کې کومه بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوې ترون عملیه او افغانستان ته سوله راشي د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي د القاعده شبکې په شمول له ترهګر ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ و هوکړه یې لاسلیک کړه د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي د خبر پانی په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایی پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایی شرکت د مسافروونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوې خو وروسته یې ومنله چې په تیر وطنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه د الوتکې ټول سپرلې چې د لس افغانان هم پکې وو په پیښه کې وشل شو د هرات په سیناتي شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکه د پنځشنبه په ورځ کار پیل کړ د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکه له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
د وی موږ د مهال په ورځنی توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالې دو سره کولې شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوه همدارنګ په همدې اندازې صادرات هم زیاتوي شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپل 950 زړی الوتکې هم ورغوي د دې ارزښت 2.4 میلیارډ ډالر کېږي په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپل 950 میک 9 پخوانی الوتکې رغوي د هند حکومت هم داسې موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي نوی ډیلی دا اعلان روسه تر دې وکړ چې د هند سربیا اعظم نریندرا مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبه په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو پلیس کې شامل کړي په محکمه کې د ثبت شوی عدالت مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د وی شبکې لاري چې بندیزونه پرې لګیدلې او لسکونه د انتقال تنظیمونکې بیړۍ او اسانتیا برابرونکې په کې شکیل دي تل لښدولې دي. په دې څولورو تل لښدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیون بیراله تل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسله هغه تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت او قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنځشنبه په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرح ملاتړ وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا اساسو جرګې هم ورته پریکړه وکړه دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوی چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 او اف ام 3.5
to the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبرې وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپل خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خو اخی خسر سره غلطه زما طبیعت نه ده چې هغه زوی مې دی غونه زی او سوی جک سره ما هغه وای نه ته دې موږ زومې کنه ته دې موږ تابو که زه دې هغه تابو نه کوم هم دې سره ویران یم.
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د ستونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي موږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خلی بیرتی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی وو. لا ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړ کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا د ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نو مولې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا و خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیايي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څون نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته لیک دی خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان لدی قبل هم وستای چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیک لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دی د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوې دي وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وای د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی وو. احسان آریان لګردې زرا پور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وای د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون اوخته، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلور لک وګړو سهم ورکوي. کچيري مرکزی حکومت ورته توجه نکړي نو پاړه به سخ برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استاذ شمیر له هم د دوهم درجه د ولایتو په سیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجه لمخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یو سروې تر سره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکو معروف افغان وای ولسمشر غنی د وکلا وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولې، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیا ویني لري. بیا راغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت مسترګنه دي کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داوود خان لوکمنۍ راورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده تر سره شوی. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولی او په خبره په 1906 نوي کال کې هم ل دې عمله د غسروې نیمګړی پاتې شو. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پر شکل دا موضوع د ولی سب سره مترکه به مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویلی او مرکز مو ویلی چون د کور په کور سر بده د پکتیا امنیتی شرایط د تماسات نه دی اوس نس کولای شي تر تو څو امنیت کې نس یی د سروې سره تر ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلان دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یو نوې پالیسۍ کار روان دی چې لمخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس دایي راپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولولو څوونه ورسته د غنمو د قیمتونو لوړوالي د هلمند سیمې د اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي په خو به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل خو سش کال له لومړي سره راښکته شوی نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاولې زرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وږي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکله به دا چاپ اسلام را شخصل کېدل، غنم به پاویا او پشپېتا افغاني باندې ووس یو نیم سل 200 ته 250 افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبي کورنۍ سره چاغوي د ماشام د ډوډۍ توان لري، اغوي کچري وسم دغه سیال وي. نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واز د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کمواله په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د دې جرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانه ول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجو ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وايي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرنيږدي چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. د پرامه به شره ولس ګټه کوي. غنمه ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک اوس په ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توګه نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالداري ریاست مسولین وایي په تیر کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول څلور اشاره اته متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله ساش کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سره نو کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسول سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه شي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرس پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فنی کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوی وي غوس بزګرو سره خپل فنی مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر په لار واچول چې تر ډیره پورې د زیات خسارې مخه ونیول سو او لبل پلوه دغه مرز چې کوم په داسې حالت کې غنمو تراپیش چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سر کال په هلمند کې د مرزونو او افتونو سره سره 3300 زره ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسولینو په خبره تر نورو کلونو ډیر سلنه کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس ویډلی ته دا غو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوی دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوی ده. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یو غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه محل را برسیره شو چې د امریکا استخبارات وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه پر احتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونه د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړی دي. راپور کې د رحمت الله عزیزی په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشانو د پنځشنبه په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشا د همدغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل انپورپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشانو د تړلو دروازو ترشا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. د ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ وی پر دې تبصره و نه کړ چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر لخلې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمي سخت لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبريالانو ته ویل هله لری چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به اړتیا اوریدل و غواړي. نو موري پر روسیې په سانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینی ماړی ویل په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دی ورکړل شوی چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي د ام اس ان بي سي سره مرکه کې ویلي سپینه ماړی خلک تیر باسي او وایي دا چې ټول استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړي په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب پاړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپور تکړه. اخوا روسیې رد کړل چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو د پنځشنبه پورس مسکو کې خبريالانو ته ویل روسیې واسي د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده.
Россия поставляла вооружение только законному
Захарову وای روسیې واسي د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول په هیګي کچيري امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي سو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یا چې هم دا اوس په افغانستان کې خپل ګرځي.
د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دم غړي سندې ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوی رد کړي او بې بنسټي بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپل لپاره شمندي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګيږي.
تاسو لا پیغامونو
روز بشیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج مونږی ولسوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دا چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
دا ځاګړی اړیدونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د اسحاق افغان د هلمند ولایت مرکز نه واچم ډیر خوشنونکي خبر چې موږ د غوزنو را رسیدلې د هلمند په څنډه کې مستقلی چارت غونډې درې څو دي. موږ زیات په لکو ټکور دو او موږ څنګه دا چې درګونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان وړونو څخه مدا غوښتنه ده چې دغه څنګه چې دغه کار کړي د غاملین ته باید چې د قانون په چوکا کې سزا او وړاندې څخه موږ دغه چې درګونه په سخت ټکور دو او سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساتې راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمېنا پاریس کې د لور موزیم دروازې ورسره څو میاشتو پرانستل شوې. د سن سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ ته جوړېدو چاري د 12 میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د ترټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشته څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغه څه بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بل بل لرې درې شي. تر کورونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. لې وی خو به د انزورونو ننداره کوي. پر مزکه د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې لې وبل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په چیرې دوه خو او ته پړې غسولې دي چې خلک یې واځي په همدې لار روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنز ریټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده. 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې ننداره ته شودل شوې دي چې په دې لوی سیمه کې لایو بل د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا وایروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان د موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا وایروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
اتنی مو بجو ته نشدې شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمي سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېرمنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیشه کې وشل شوي یو ځل بیا د دې پیشې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنځشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 950 زړی الوتکې هم ورخوي د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساجی رادو په منځنۍ سبا دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کې حکومت په دولس شته سنځي درکړې د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کې زندانیانو تبادله افغاني خبرو تلار هوارول شي. حکمت الله حماس له دلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوالي لکمې دوه لپاره وشي. خان محمد اسلامیار له دلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مخور څخه لیکي د جګړې شکیلې خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشتي. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. چیاوال هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږون کې جنۍ په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقته موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا ډول سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنې لري.
ډېر هیودن تم سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتني بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
ا
موسیقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دوله سیز مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لسه وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لسه بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې د غلیسه په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یو پیاوړې ډله ده چې ډېر نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړی دي. د غنجونی چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوخي وسیله زده کوي. د غنجونی ډيري هوډمنی او په ځان باور ښکاری ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا ورستیو دوه لسیزو کې پټه پدری دی لیوه. په خاصه توګه غنجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډیره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړي توپ او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې وقت خزو ته یا جنکانو ته ډیر مشکل ده. د لپاره چې زمونږ ځینی خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او ځینی خلک دي چې وقت ډیر تشویقوي. مونږه زما په کورونا کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویقوي تنه پلار می دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکي او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور نور. په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو هغه ته تر سره شو او مونږ هغه ته ډیر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یو زیګیګ او مختلف آلې غږو. عموما زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختي وي. یو خوانی سندره یې له گیتار سره زمزمه کوله. د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره ښکلی ویله.
کیگی چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کال کیږي د موسیقي په مسلکی انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړی او د زهره آرکستر لالارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینه هڅون کې د دې مور او پلار دی، خو نګدي خپل خپلوانی د موسیقي لکبله دوی سره جوړ نه دي.
ما زه د زهره ارکستر غړی یم. اته کاله یا نه کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي، او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کیږي چې کار وکړي، خپل مسلک محتوی سي. پلار مور می چې بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي، او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي. د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیر نجونو او هلکانو نه جوړوه. دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي.
درې کاله کېږي ستار کار کوم، او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي، او مکتب هم وایم دوه ورسره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل، دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بي وسن جونې هم شامل وو چې د موسیقي وړتیا لري، خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره، او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارف لپاره 2 روپۍ وګټي. مغواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان جنود د تشویق لامل ګرځیدل چې په دا ورستیو کې ډیر جنود د موسیقي زده کړې ته مخه کړي، او دغه جنونی په دې برخه کې ډیر لاسترا
دشتننجونی په زهره ارکستر کې فعالیت کوي. د ارکستر په رهبری کې دونجونی دي، یو مرزی او بل شګوفه. د زهره ارکستر غړي ټوله دشتنه دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي غوي، خو په بهرنوي کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره ارکستر په دنیا کې مشهور ده، دا ده چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولې زتیره ښکار کوي، هغه څیره چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې و.
سام مطرح از در سطح دنیا، زهره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویر که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیره مخینه لري، او په دا وروستیو کې یو شمېر جنونو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمی دي. دا چې عام خلکو ته د جنونو موسیقی غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم احمد اغل مراد د سبز ولسوالی وسیدون کم. موسیقی هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شی چې ځان ته انتخاب کی.
نام می نورشان رانی ده، د خوست ولایت وسیدون کم. موسیقی خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دی، او داسې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې آرن جونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
مما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر امغه چلنس نارینه سره کېج باید ده خز سره وشي. کایما لور متوي مخور متوي زه غوړ موسیقي زور ته اجازه ورکوم، مګر حق نه اخولر نس نور مشکل نشته.
اوس به مرکه واورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو لفعال ممتاز یوسف زی سره کړې ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډي او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې ده، خپل موسیقي یو هنر دی چې د خزو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر ښه دی، ځکه چې دوی نور کسان دې کسان چې شعر نه وایي، هغه کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي. د خلک ډیره جذب توجه ډیر زیات کوي، او دغه چې مونږ شعر نه وایو، مونږ شعر نه ډیره ادبي شعر نه دي، معاصر شعرونه دي چې دره په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډېره نښه ده او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډېره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځای لرو اونارا په نوم دی، دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځای بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسې دا اونارا پانځای مه وایې. اوس چې دا لکه په ټولنه کې دا لکه مروج شي او خلک په دغه پانځای کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانان لپاره، ماشومان لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الف بی نه شروع تر ای بی سي نه هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د دې سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر سره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
نیمه نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
سبای چرا علم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. ایا داسې کسان مولیدل چې په نه خبره لخ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ټول سره کته کړ څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کو
لخ خپلوانو سره روابط پرې کول سستونځ راولړوي.
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کوم مرسته چې په سستونځو کې دوی بل سره کولای شو هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوې اړیکې لخ خپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید وښ پنګيري دې منډ کې پنځه پنګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدر منه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کیږي. نوموړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ
په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وا شاید یو متر دوه متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري دغه روابط سره خراب شوی دی هر خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړه هغه کوم مرسته چې په پستونځو کې دی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړل طبعا د ژوند خوان نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغه لډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خدا کار روسته پخیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
مونږ خپل د تر زمن وځ د قطر عبید نو سره फायदा سو خو بیا ځ خپل د لرم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کې نستم کنه د دې لکه چې هغه هغه مورته لمکوي د سی خیر د دې لکه شرایط اصل مشره خو دې بیا ځل کې له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا مخ خپل مسولیت په غاړه واخست ورغلم او د دې کور ته کور کې ورته کې نستم او اوس ان شاء الله خدیر سره که مخ خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه واخست ورغلم کدی ملامتوم خو ما په غاړه واخست ورغلم په کور کې ورته کې نستم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی م خوشاله دي زم خوشاله یم اړیکم جوړس
خیاړي کې پټولنه کې د انسان د عزت او خوشنخ سبب ګرځي همدارس خیاړي کې لرواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوانو سره خیاړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروز فصل خدای د تروز خمو چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبره دوستي انډوالي په صداقت سره کوو والله خو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو مانس که کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مون مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دکړي ولا ډیر خوشاله مداقت او روابط خود سه او شاید چې بیخي خنه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرزو دا زمونږ پزره کې نه راځي چې دا سړی راځي د سره خو خپای هم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړی چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول ندي نو موړې وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمنځ ونسی کړه خپلوانو ترمنځ کتر روابط کیږي د خګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځه مسی دا کتر روابط خلاص کی دا سر وغواړي د د افغانستان انانات شاید باید اوسه د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل تر راغلي دا مشکل د پنځو د دوه سپینګری په مابین کې د خلاص د لسره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی نه خو دین خو خلاف کار نه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنډ کې د خپل دی او جوجه بدبختی لنډ کې دا چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي هیڅ مشکل دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی څه جوړس بدی خو د خدای خو خنه ده کتر وابطونه سي کدا وس دا ګناده دا کارنه د سپینګریو په خلو باید انانه د سپینګریو په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیک وړي کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د لپاره لکه اوس اکثریت مونږ او تاسو ورونه چې هغه په فرېشانی اقتصادي فرېشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپل خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفاتسه نو د دې د جهنم ده ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطه دي روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا غو سره کینه پرړه ساتل دا شرهن بیخین روا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کور نه یو ټولنه تا کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد یو الحق شمسي په اړه داسي وای
ستونز درلودلی شي. اول خدای چې انسان یوازې ژوند نسی کولای، دا یو مسأله بل رواني مسائل درلودلی شي چې ایجاد کی. هر یو کس تنها کیږي لزان سره شخصي انتزاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخکیږي، منځوي ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملري پټونه کوي. یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، به د دوستان دی باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي، او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلاند یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پویږي چې خور سره د اب نور زما مړی ژوندې بسته، نور دې نه راکره راضي او نه ورزم.
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکو؟ ته خو هر ورځ دی او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي.
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیخي کړی ده؟ هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم، زما دې زده دا کار وکړ او دې جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره خزي، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو دې ورور ده. یوه خبره وه تیره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو، بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نشپه به کینو، لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
هی خدای دې انصاف درکي، زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره د اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
او والا، زه هم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډیره خفه هم شوم. هغه خیښانو ته هم کام راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو. هی
درنو دوستانو، دا وو د دیونی د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا تمای خوران
سلام نظر لرا نظر لرا همي خوران سلام رقل شراب دسرو لبان سلام رقل شراب دسرو لبان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام رقل شراب دسرو لبان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام رقل شراب دسرو لبان سلام